السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د کره شواهدو له مخې دا خبره کوي چې په پنجشیر کې طالبانو جنگي اسیران وژلي دي. ریچارډ بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل
له محکمې او قانون پرته د نیول شویو وسلوالو د وژنو معتبر راپور نشته چې دا له نړیوالو قوانینو او بشري حقونو څخه جدي سرغړونه ده.
د ریچارډ بینټ تر دې څرګندونو مخکې د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی دا راپورونه رد کړي چې په پنجشیر کې له بشري حقونو څخه سرغړونه شوې ده. د ویلي و که داسې څه شوي وي تحقیقات به یې وکړي. د خوړو نړیوال سازمان څرګندوي چې راتلونکې میاشت به افغانستان ته د 1000 ټنه وړو لومړۍ برخه انتقال شي. د ایران د شیراز ښار پر شاچراغ حرم د پرونی وسلوال برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. رویټرز خبری اژانس ویلي چې داعش پر خپل ټلګرام چینل د دې برید مسؤلیت چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول منلی دی. برید کې له 100 زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د ایران ځایي خبری اژانسونو ویلي چې د بریدګرو شمیر 3 تنه وو. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي دغه شرارت به قطعا بې ځوابه پاتې نشي. واشنگتن په یو شمیر ایرانی چارواکو د سولیزو مظاهرو د ځپلو او د انټرنیټ د سانسورولو په خاطر نوی بندیزونه ولګول. د امریکا خزانه وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې دوی د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي پر چارواکو، د استخباراتو پر چارواکو، د تهران او ایالتي زندانونو پر مسؤلانو او پر هغو ادارو او خلکو بندیزونه لګولي چې انټرنیټ سانسوروي. په ایران کې پرون اعتراض کوونکو د مهسا امینی د څلوېښتمې د ویر په ترڅ کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. روسیې د اوکراین په مختلفو سیمو کې خپلو بریدونو ته ادامه ورکړې ده او پرون هم یو شمیر ملکیان په نښه کړل. د اوکراین د پوځ په وینا پرون روسي ځواکونو په لږ تر لږه 40 سیمو حمله وکړه. په دې ترڅ کې اوکراینی ځواکونو د خیرسون پر ستراتیژیک ښار د برید لپاره چمتووالی نیولی دی. او د کرکټ د 20 اورونو په نړیوال جام کې نن د بی ګروپ 3 لوبې دي. جنوبی افریقا له بنگلاديش سره، هند له هالند سره او پاکستان له زیمبابوي سره مخامخېږي. هند او بنگلاديش تر اوسه یو یو لوبه کړې ده او ګټلې دي. پاکستان خپل لومړی لوبه بایللې ده. د جنوبی افریقا او زیمبابوي لوبه د باران له امله مساوي شوه. پرون د افغانستان او نیوزیلند لوبه هم مساوي شوه چې دواړو لوبډلو یو یو امتیاز خپل کړ. سبا به افغان لوبډله په دې جام کې له آیرلند سره مسابقه وکړي چې پرون د انګلستان ټیم ته ماته ورکړه. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبرې کیسو تفصیل لرو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي
ان جنرال from a human rights point of view
په عمومي ډول د بشري حقوقو له پلوه وضعیت د خرابېدو په لور درومي.
طالبان بیا بشري وضعیت د ډاډ وړ بولي. دغه بیلابیلو دریزونو په اړه مو د چارو د کتونکو نظر راخسته دی. یو سروي خي چې افغانستان تیر 2021 کال کې د نړۍ په کچه ناامن وو، دا هغه کال وو چې نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل.
نیت یوازې د جنگ نشتون نه دی، امنیت هغه دی چې خلک رواني امنیت لري، اقتصادي امنیت لري.
شمالي وزیرستان کې سوداګر د افغانستان د طالبانو له حکومت غواړي چې هغو سیمو ته د زلغوزیو پر صادراتو بندیز لري کړي.
دا شاید بندیز نه دی، لکه څنګه چې انار، سیب او بادام، اخروټ، کیلا راځي، چلغوزه په دې ډول بندیز ولګي.
دویمه نیمایي کې درته نیمه نړۍ او د بشري حقوقو اونیس پروګرامونه لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته خراغلي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي افغانستان په ټوله نړۍ کې تر بل هر هیواد د نجونو او ښځو لپاره بد ځای بللی دی. ریچارډ بینټ چې پرون یې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل راپور وړاندې کوو وویل هیڅ دیني توجیه د نجونو د ښوونځیو د بندېدو لپاره نشته. ښاغلی بینټ همداراز د دا په اړه چې طالبانو جنګي اسیران وژلي دي د خپلواکو څېړنو غوښتنه وکړه. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي له افغانستان څخه تر کتنې وروسته خپل راپور د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د کابل په وخت تیر شپه وړاندې کړ. ریچارډ بینټ په افغانستان کې د نجونو او ښځو اقلیتونو مدني فعالانو او خبريالانو وضعیت ته اندېښنې وړ وبلاوی ویل چې دا وضعیت د هیچا لپاره د منلو نه دی.
ان جنرال فرام ا هیومن رائټس پوینټ اف ویو
په عمومي ډول د بشري حقوقو لپاره وضعیت د خرابېدو په لور درومي. په ځانګړي توګه افغانستان په ټول نړۍ کې تقریبا د نجونو او ښځو لپاره ترګردو بد هیواد دی.
په پرونی غونډه کې د چین او روسیې له استازو پرته د نورو ټولو هغو هیوادو استازو چې خبرې کولې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو د پرانیستو غوښتنه کوله. ریچارډ بینټ وویل چې د دې ښوونځیو د بندېدو لپاره هیڅ ډول دیني توجیه نشته او دا د منلو نه ده چې تر څلور سوه ورځو ډیره موده د ښوونځي بند وي. شغل بینټ په خپلو خبرو کې د لژکیو وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې پر اقلیتونو د بریدونو په مخنیوي کې طالبان پاتې راغلي دي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان د مخلو حکومت استازي نصیر احمد فایق بیا وړاندیز وکړ چې د طالبانو له لوري د وژنو او شکنجه کولو په برخه کې باید پراخ تحقیقات وشي.
د غچ اخیستو په خاطر قتلونه، تشدد، غیر انساني چلند، د پخوانیو امنیتي ځواکونو، د بشري حقوقو د مدافعانو، خبريالانو او اعتراض کوونکو نیول د نړیوالو بشري حقوقو پراخه سرغړونه ده.
نصیر احمد فایق د بشري حقوقو د خپلواکو تحقیقاتو او په پنشیر کې د اسیرانو د احتمالي وژلو په تړاو یو شمېر سوالونه له شاغل بنټ څخه وکړل، خو هغه دا سوالونه جواب نکړل او د غونډې وخت خلاص شو. په خپل بنټ د راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې دا سکرا اسناد شته چې د هغو له مخې طالبانو په پنشیر کې په غیر قانوني ډول جنگي اسیران وژلي دي. د پدې برخه کې او د بخښنې د نړیوال سازمان د پروسه شکل د راپور له ادا سره سم د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیولو او وژلو په تړاو د مستقلو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. طالبان په پنشیر کې د ریچارډ بینټ له موندنو سره موافق نه دي. د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي که چېرته داسې څه شوي وي تحقیق به یې وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت د تل په 15مه د یو کال په مخه تمدید شو. د وویل چې د افغانستان د دې وروستي سفر پر مهال د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل، خو د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخونزاده سره نه دی کتلی.
و موریدل چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي په افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو په حال کې دی، او ریچارډ بینټ افغانستان د خزو او جنونو لپاره د نړۍ په کچه تر ټولو بد ځای بللې دی. طالبان بیا د بشري حقوقو د وضعیت ننګ کوي او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې حقیقت موندن کې ماموریتونه په خپل موندنو کې عدالت ته پام نه کوي. د دریزونو دا بیلوالی په څه معنا په همدې اړه مې د یو مرکې په پیل کې په کاناډا کې میشت افغان کتونکو کاظم حزب الله وپوښت.
اوله خدا خبره ده چې طالبان سره د دې چې په دې راپور کې راغلي دي وایي چې د کم حق بشري حقوقونه چې نړۍ انسان ته ورکړي دي زیاتره د شریعت سره برابر دي، هغه سره په ټکر کې نه دي. د په خلکو باندې خبرې کوي خو په عمل کې بیا دا سینه د یو د ځنګړي راپور ورکون کې راپور به تاسو لوستئ. هغه په خپل راپور کې ډیر بې پرې دی، ډیر بې طرف دی، او دا غدم به هم دا چې هغه باید یو طرف ونی نسی. یعنی دغه ته خو یوناما هم شته، د ملګری ملتونو نور ادارې هم شته، خاص په دغه خاطر دغه بې پرې راپور ورکون کې افغانستان ته نور ډیر هوجوم تلګی دی چاغه هر اړخیز معلومات راځم کی تقریبا د زرو اړخونو سره د خبرې کړې، خلکو سره خبرې کړې، سلو نه زیات مجالس نیولې دي. نو زه فکر کوم د معلومات بي پرې دي او ډېر شدید افغانې خود لري د لوی تشويش ظاهر کړي دي. په خاصه توګه د دې راپور غزياته برخه د خزو د حقوقو لپاره ده. حتی په یو ځکه وایي چې یو خزرته ویل چې سره سره دي چې مونږه د خپل فامیل آزاد لا سور کړی دي، ډېر غمونه را باندې تیر شوی دي. خو طالبانو چې کم نو امید را وستي دي، زمونږ د آینده او زمونږ د ارمانونو سره لوبي شروع کړی دي، او بیا نړۍ چې په دې باندې سترګې پټي دا مونږ ډېر سخت دردي.
بله، او ډاکټر صاحب څه فکر کوي چې ملګری ملتونه دغه ډول اندېښنې خي دا دویم ځل دی چې ریچارډ بینټ د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بولی او طالبان هم ردوي او وایي چې بشری حقوقونه تامین دي. د دریزونو دغه بیلوالی به فکر نه کوي ل نړی سره د طالبانو پر تعامل اغیز وکړي؟
بالکل دا په غیظ وکي چې یو طرف ته نړۍ ده د دنیا هیوادونه دي، یو طرف طالبان دي. طالبان دا توقع کوي چې نړۍ دې د دوی د خواهشاتو مطابق بدل شي، نو فکر نکوم کدا چې وشي. حتی اوس تاسو په د دوی په وزارت خارجه په بیان کې وګورئ تاسو کنه دا وایي چې موږ د دوی سره همکاري وکړه د ریچارډ بنټ سره او د ملل متحد د راپور ورکوونکو سره، یعنی دوی په بدل کې د دوی نه دغه یو راپور وایي چې د دوی خوښته دا خو امکان نه لري. نو په دې خاطر باندې زبینه مکه طالبان همدغه خپل تګلارا مخ په وړاندې ویسي، د نړۍ نه بجدا شي، او هغه کم اهداف چې دوی په نظر کې لري چې نړۍ تسلیم کی ډیره مشکله را تخکاری چې الته ورسیږي.
بلې، او فکر کوي چې طالبان بل نړۍ سره غاړه غړي سي ځکه د حکومت دغه د ځبان د کال واوخته خو لا هم رسمي تعامل نشته د نړۍ په کچه له طالبان سره ما غیر مستقیم تګ راتګونه کوي.
نو تر څو پوځ طالبان په خپل پالیسي په خپل برخورد کې بنیادی تغییر رانه ولي، مثلا تاسو وګورئ ډیر بنیادی خبرې د جنکو مکتب ته لېګل دا څومره سخت خبره ده، او په دغه د ملل متحد یا د راپور د بشري حقوقو پر راپورونو کې تر ټولو لوی اندېښنه دې ته خدل شوی ده. حتی دا چې ویل کیږي په الفاظو کې چې بلا قید او شرط او د چټک ډول باید د مکتبونو خلاص شي، ول دوی هیڅ داسې د لکه په کڼو وګونو چې دا خبره پریوزي. نو که دغه څه تګلار ولري دغه څه کار کوي، نو فکر نکوم ک د نړۍ سره نږدې شي. دوی باید بنیادی تغییر په ځان کې راولي.
ډیر مننه. کور ودان په کاناډا کې مش د چارو کتون کې ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادي رادیو سره یې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د روسي راپور او د طالبانو پر خبرګون خبرې کوي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو نوې راپور غالوب په خپل تازه سروي کې ویلي دي چې افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد دی. د مهمه تحقیقاتي ټولنې د پروسه کال د سروې نتیجې خبرې کړې دي. د هغه کال دی چې په نیمای کې طالبان وخت ورسېدل او دای وکړه چې په افغانستان کې امنیتی وضعیت هم کنټرول کړه او امنیتی خکړ. تفصیل په دې راپور کې
د ګالوب د سروې لمخې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې 22% نارینه وو د شپې په مخه د ګرځېدو پر مهال د خوندیتوب احساس کاوه، او په شوزو کې د 12% ته رسیدل. د دې تحقیقاتي مرکز په وینا یو کال مخکې تر دې د شمیرې ټیټي وي. د نارینه وو د خوندیتوب کچه 14% کې او د میرمنو 8% کې. وروسته له دې چې د پروسه شکل تر نیمایي وروسته طالبانو کابل ونیو، په ځانګړې توګه د ښځو د امنیت په تړاو راپورونه زیات خپره شوي دي. یو شمېر ښځینه مدني فعالانو ادعا کړې دي چې د طالبانو له لوري له ګواښونو سره مخامخ دي. په واشنگتن کې میشته د ګالوب تحقیقاتي ټولنې د 2023 کال په ترڅ کې د نړۍ تر 130 پورې هیوادو کې ل 1,22,000 مشرانو سره د مرکو په بنسټ دا سروې چمتو کړې ده چې پرونی خبره کړه. د دې سروې له مخې سنگاپور تر ټولو امن هیواد ګڼل شوی دی. د ګالوب سروې کې ویل شوی چې په 2023 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې له هرو 100 کسانو څخه نږدې 2 کسانو ویلي چې د شپې لخوا د ګرځېدلو پر مهال د خوندیتوب احساس کوي، او په خپلو سیمه ییزو پولیسو باور لري. د ګالوب سروې کې راغلي چې له کالونو راهیسې خلک په لاتین امریکا، د کارابین هیوادونو او د افریقا د صحرا په جنوبي هیوادونو کې د نړۍ د نورو سیمو په نسبت د لږ خوندیتوب احساس کوي. له افغانانو وروسته 2.5% د افریقا د جنوبي برخې اوسیدونکي، 3.5% وینزویلایان، او 3.5% د ګابون هیواد اوسیدونکي په ترتیب سره د لږ امنیت احساس کوي. په متحده ایالاتونو، کاناډا او غربي اروپا کې هم د تیرو کلونو په تناسب د امنیت لپاره ټاکلي معیارونه او شاخصونه ټیټ شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې اصلي علت پر سیمه ایزو پولیسو د خلکو د اعتماد کموالی شودل شوی دی.
و موږ ورته چې د ګالوب تحقیقاتي ډلې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال امنیت د ټولې نړۍ نه په افغانستان کې ډیر خراب و. د ګالوب تحقیقاتي ټولنې د سروې لمخې افغانستان په 2023 کال کې د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد و. محمد اسحاق اتمر هم چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري د ګالوب له سروې سره تر یو حده موافق دی. له هغه سره احمد شیبر دا مرکه کړې.
په 2023 کال کې خو واقعا چې افغانستان کې هم جګړې ډېرې وې، هم نا امنی ډېر و، یو خو د هغه وخت د دولت جګړه د دولت د مخالفینو سره او د پټول افغانستان کې دغه جګړه ادامه درلوده. بل هغه ترهګرې ډلې چې دلته په مختلفو نومونو باندې ځای په ځای شوې وې، دوی هم په خپل منځ کې هم سره جنګېدل او هم په ملکي اهداف او په خپل مشخص اهداف باندې دوی بریدونه ترسره کول.
اتمر صاحب، اوس طالبان خپل لوی لاسته راوړنه امنیت کړي، تاسو د طالبانو د امنیت ټینګېدو ادعا څرنګه ښکاري؟
په دې باور نه یم، ځکه چې امنیت یوازې د جنګ نه شتون نه دی. امنیت هغه دی چې خلک رواني امنیت ولري، اقتصادي امنیت ولري، اجتماعي امنیت ولري، دغه ټول په امنیت کې راځي. کله چې د یو سړي اقتصادي وضع خراب وي، په حقیقت کې دا د دې امنیت خراب دی. کله چې تاسو تعلیم په ځوانانو او په نجونو ودروئ، دوی ځان امن نه احساسوي. او کله چې یو کس د هېواد په تشکیلاتو کې ځان ونه ګوري، هغه ځان ناامنه احساسوي. نو دغه ټول کسان راټول کړي، زه فکر کوم چې دا ډېر ستونزمن دی چې موږ وایو چې بلې افغانستان یو هغسې هېواد دی چې ډېر امن پکې ټینګ دی.
ځینې کسان په دې باور دي که چېرته طالبان ژر تر ژره اساسي قانون جوړ نه کړي، یو شورا رامنځته نه کی، یا یو لوی جرګه راونه غوړي، یا سیاسي مخالفان نو سره کښیننی خبرې ونه کی، او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، مختلف خلک په نظام کې داخل نکړي او لزان سره نکړي، ممکن دغه نسبی امنیت چې تاسو یې له اقتصادي او رواني اړخه پرته فزیکی امنیت ته اشاره وکړه، دغه هم ګډوډ شي، او په 2023 کال کې به د افغانستان هم دغه فزیکی امنیت هم ډیر تر تهدید لاندې وي. څنګه
طالبان ته دا پکار دي چې دوی خپل مشروعیت ترلاسه کړي، او هغه مشروعیت دوی د خلکو نه باید ترلاسه کړي، تر څو پورې چې دوی خلکو سره په یو بحث کې نه ني، او دغه اوسنۍ ستونزې د خلکو نه ونوري، او د هغه د پاره لاره د حل پیدا نه کړي، او دغسې یو حکومت جوړ نه کړي چې هغه قانون مدار حکومت وي، ټول د قانون په مقابل کې یو شانتي وي. نو تر هغه وخته پورې زه فکر کوم طالبانو ته به دا ډېر ستونزمن وي، تر څو چې دوی مشروعیت ترلاسه نه کړي، تر څو چې دوی قانون جوړ نه کړي، تر څو چې خلک ځان په دغه نظام کې ونه ګوري، نو د طالبانو د حکومت مشروعیت هم مشکل ده. او زه فکر کوم دوی به هم ورځ تر بلې نور ستونزو سره به مخامخ کیږي.
د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر و چې له آزادۍ رادیو سره غږیده. وسم رازو په استرالیا کې د کرکټ روان لیک ته، په استرالیا کې د شلاورونو د کرکټ د نړیوال جام لوبه په ترڅ کې نن د پاکستان لپاره او سبا د افغانستان لپاره مهمه لوبه تر سره کیږي. تفصيله له احمد شبراو.
افغان لوبډله په الف ګروپ کې ده، تر اوسه یو لوبه له انګلستان سره بایللې ده، بلې پروند باران لامل له نیوزیلند سره مساوي شو چې یو امتیاز یې تر لاسه کړ. کچرتا افغانستان سبا ایرلند ته ماتې ورکړي، نو له دریو لوبو به درې امتیاز تر لاسه کړي. دا امتیازات د افغانستان لپاره د دې په خاطر هم اهمیت پیدا کوي چې سبا به د انګلستان او استرالیا ترمنځ یو ټیم لوبه بایلي، او دا دوه لوبډلې تر اوسه له دوو لوبو دوه امتیاز لري، چې په دې ډول به افغانستان په خپل ګروپ کې د آیرلند له ماتې سره د شپږو لوبډلو په کتار کې درېم شي. که آیرلند دا لوبه وګټله، د افغانستان چانس چې له دې ګروپه به بلې مرحلې ته وځي یو مخکمی شي، ځکه چې افغانستان تر اوسه د ګروپ په اخره کې دی. افغانستان سشت کال د شلو ورونو د تر سره کړیو لوبو لمخي د نړۍ لسم هیواد دی، او آیرلند دولسم ځای لري. خو پر روان نړیوال جام کې پرون آیرلند د انګلستان پیاوړي لوبډلې ته د 5 رنزونو په توپیر ماتې ورکړه، او افغانستان د انګلستان څخه خپل لومړی لوبه د شنبې په ورځ د 5 وکټو په توپیر بایللې و. البته په پرونی لوبه کې له آیرلند سره باران یاري وکړه، ځکه چې باران وشو او د انګلستان لوبغاړو شپږ وره چې عادتا پکې لوبغاړي لوبه تیزوي ونه لوبول، او د ډي ایل ایس په نوم د منل شوي میتود له مخې آیرلند په دې لوبه کې بریالی وبلل شو. د نړیوال جام د نن ورځې لوبې د بی ګروپ د لوبډلو ترمنځ دي. لومړی لوبه د جنوبی افریقا او بنگلاديش، دوهمه د هند او هالند، دریمه د پاکستان او زیمبابوي ترمنځ. هند او بنگلاديش تر اوسه یو یو لوبه کړې ده او ګټلې دي. پاکستان خپل لومړی لوبه بایللې ده. د جنوبی افریقا او زیمبابوي لوبه د باران له امله مساوي شوې ده. نن د پاکستان لپاره ډیره مهمه ده چې لوبه وګټي کنه بل پړاو ته د وتلو چانس کمی شي. نړیوال جام د اکتوبر په 14مه په استرالیا کې پیل شو چې پایلوبه د نومبر په 14مه ده. راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په دې ټولګه کې هغه دا چې فارین پالیسی راپور ورکړی چې روسیا هڅه کوي چې د افغانستان د پخوانی پاوز کمانډویان خپل لیکو کې جذب کړي او بیا یې د اوکراین جګړې ته ولېږي. په دې اړه راپور تر لاندې خبرتیا ورسته اوري.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
فارین پالیسی امریکایي مجله په خپل تازه راپور کې وایي چې روسیا د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام د یو شمیر کمانډویانو د استخدام په حال کې ده. د راپور لیکواله استرالیایي خبریاله لین اوډانیل وایي د پخواني نظام د پاوز یو شمیر کمانډویانو ورته ویلي چې د روسیې له پاوز سره د یو ځای کېدو په خاطر اړیکې ورسره نیول شوې دي. راپور کې د یو پخواني افغان کمانډو په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی راغلی، د واګنر په نوم د روسیې یو بدنامه ډله د افغان کمانډویانو د جذب په هڅه کې ده. واګنر یو مشکوک سازمان دی چې په رسمي ډول فعالیت نه لري، خو داسې اټکل کیږي چې د پوتین دی ونګدي همکار یوګنی پریګوژن لخوا اداره کیږي او بودیجه هم د روسیې استخبارات ورکوي. د افغانستان د پخوانی حکومت د کمانډویانو کرشمیر معلوم نه دی، خو لین او ډانیل په خپل راپور کې ویلي د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د شلو او دیرشو زرو ترمنځ کمانډویان په خپل حال پریښودل شول. سره له دې چې طالبانو د پخواني حکومت کارکونکو ته بخنه اعلان کړې وه، خو د راپورونو له مخې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته سلګونه پخواني سرتیري وژل شوې دي. د پخواني ملي اردو د زرګونه قومندانانو له ډلې یو هغه ازادي راډیو ته ویلي چې دای د ویلو یو قطعي قومندان وو، خو اوس به برخلي کدی. دغه پخواني قومندان چې د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم او د اوسېدو ځای نه خي وایي، څه موده وړاندې یو ملګری وړاندیز ورته وکړ چې که غواړي روسیا کې کار کولای شي.
څه موده مخکې زما یو ملګری روسیې خپل کار کړو، نو داسې دقیق راپور پین لرم چې تلې کدل ترې زو سره رابطه کوي شم. کاغه ماته وړاندیز کړو چې که غواړي هوا د وزیر روسیې لپاره ته کار کوي شم، او وزیر خپل کوم ملګری دین ځان سره خبر کده سم امکانات خو بیا روسیې سفارت باندې بریدو شو خوا کې وسره، نو دا سه معلومات بیا ونه شو بیا ډیره مونږ سفارت هم بندو، خو امکانات لري کې د شي سلو کې نوې فیصله دا امکان لري. یو شمیر کسان چې په اوس کې دنده لرله اوس مصر نوښته دي.
دغه قومندان وایي شو خو 400 کسان یې تر لاس لاندې کار کړی او په مختلفو ولایتونو له هغه د کندهار، ننګرهار، کوناډا او هلمند کې دنده تر سره کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې روسیې څه شمیر په خوانی افغان کمانډویان استخدام کړي. تر دې وړاندې د امریکا کانګرس ایران ته د دغو کمانډویانو د تېښتې راپور ورکړی وو. ایران د اوکراین په جګړه کې د روسیې ملاتړی دی. د بریتانیا، امریکا او خپل اوکراین چارواکو ویلي چې ایران روسي ځواکونو ته انتحاري بي پيلوټه الوتکې هم ورکړي چې د اوکراین جګړه کې ترې کار اخلي. د امریکا د کانګرس جمهوریت پال غړي مایکل مکال په راپور کې ویلي که په خواني افغان ځواکونه مجبور شي چې له دښمن ترهګر ډلې او د چین، روسیا او ایران په څیر دولتي لوبغاړو سره یو ځای شي، د امریکا امنیت ته خطر پېښولای شي.
د ازادي رادیو خبري ساعت.
په شمالي وزیرستان کې د زنغوزي او سوداګر افغان طالبانو غواړي چې د سیمه او په مجموع کې پاکستان ته د زنغوزي پر صادراتو لګول شوی بندیز لري کړی. تفصیل د مشال رادیو د خبريال پر راپور کې اورو.
شمالي وزیرستان زنغوزو سوداګر وای چې افغان طالبانو حکومت افغانستان څخه پاکستان ته د زنغوزو پر اوړلو بندیز لګولې چې له وجې دوی هلته د خپلو ځنګلو زنغوزي هم نشي راوړلې. د دوی په وینا د پولې پورې شمالي وزیرستان مداخلو ګوربز سیدګي قبیله خپل د زنغوزو ځنګل لري. دغه سوداګر له افغان دولت او ځنګلاتو وزیر نه غوښتنه کړې چې افغانستان نورو هیوادونو ته هم زنغوزي لګلی شي، نو پاکستان ته پر اوړلو دې هم بندیز لري کړي. ځکه چې د پولې دواړو خواوو زنغوزو ګڼ سوداګر له دې کاروبار سره تړلی دي. بل دوی د خپلو ځنګلو زنغوزي هم نشي راوړلی. د شمالي وزیرستان مداخلو اوسیدونکي او زنغوزو سوداګر ملک نکمال خان مشال ریډیو ته وویل چې افغان دولت په زنغوزو بندیز دواړو خواوو سوداګرو ته مشکل جوړ کړی.
د افغان حکومت انټیریال منیسټر درخواست چې و د دغه چې په دې چلغوزي د بندیز ولګي هغه بندیز ولګي د نو هغه بندیز افغان ولسته او زمونږ پاکستان عوام ته دوړو ته یو تکلیف جوړ کړی دی. دا شاید بندیز نه دی لکه څنګه چې انار سیب او بادام اخروټ کویلا راځي داسې دام یو ڈرائی فروٹ خسا دا چلغوزا پا دی دو والی بندیز ولگی دا چند ما پت پرست خلق دی چا آغا دا دوی ملکو پا منز که نپرت سبب گرزی دیشی نمونگ غختنه کهو دا داخلی چه وره وزیر افغان حکومتنا چه دا بندیز دی چکڑیشی.
دا شمالی وزیرستان زنغوزو یو بل سوداگر حاجی اصل میروائی چه افغانستان دولت او زنگلات و وزیر نا غختنه کدی چه دا غلطانه سلو رو خواه تا تجارت کیجی نو دا پاکستان دا لاره ولی نا دا پوله پوره دواړو خو تاجرانو تجارت ته نه غزمنوي
او مخ کې ډېر چلغوزا چې استعمال دا د پاکستان د لیار استعمال دا او نن د پاکستان په بندیدو او د درې څلور ملکینا ته اجازهات ورکړای نه او میر د افغانستان د حکومت نه ا د جنگلات کې منیسټر شه دای ا سید رزام صاحب دای میر د اغ نه دا درخواست دای چې ته د چا په خله ما تر وزا او ډېر لوی تکلیف نه جوړیږي او خیر خیر آباد کې ډېر دی افغانیون ته او ټول پښتون ته دو ته په الحال ټول قبایل او د مشرون ته نه راغدي رو وړه دا چلغوزا چر طرفه زود شي.
د افغانستان لخوا په زنغوزو راوړلو بندیز پاړه د افغان دولت سنوي بیان خونه دی راغلی. خو د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت د لارې به باقي حکومت په نوټس کې د یاد بندیز خبره راولي. هغوی به افغان دولت سره پې خبرې وکړي چې څه پرېکړه کړي. بیا د غلام خان د لارې د پولې پورې نه زنغوزي به په ترانزیټ کې راوړلی شي. شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال کې د زنغوزو ګڼ ځنګلونه دي او د پولې پورې هم دغه خلک د زنغوزو خپل ځنګلونه لري. د پاکستان او افغانستان تاجرانو ترمنځ د نورو کاروبار ترڅنګ دا کال په اخري میاشتو کې د زنغوزو په لویه کچه کاروبار کیږي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
ستاسو له پیغامونو
زه رفیع الله هجرت د کندهار ولایت نه دا پیغام چرځم چې مجاهدین په دا نظامی موټران کې اوس بیا خاص کر نظامیان چلی هغه لکه رینجر شبر او داسې موټر کې باید کشر کې شناخته اله هم باید په دې کې سپور نه کې ځکه خلک به ضرورت پسې وایي.
زه د فراوانه د وکوا د ولسوالۍ څنګه دا پیغام شي نو ما ولدته د پلا وکوا کې چې دا سړکان بیخي بد خراب دي. مسلمانان د ستونزو سره مخ دي. خپل مریض در یو ځای پرې نسي وړای نو هیر نه لرو چې دا زموږ ژرندې ته لوړ مقامات ورسي او دا سړکان یو څه راته هوار کړي چې د خلکو یو څه ستونزې حل شي او په وکوا کې چې خدیر نه شي دی انتن سم کار نه کوي. نو خواهش مو دغه دی چې یو دانه و دوه خدیر راته اضافه کړي.
په اوس وخت کې چې جمع هم په راړسېدلو دی او د افغانستان ډیری خلک په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند لري باید موسسې چې کومې مرستې کوي دا باید په ښه شکل مدیریت شي او هغه حق حقدار ته وسپارل شي. په سړو سیمو کې کوم ځایونو کې چې واورې ولیږي باید هلته مخکې د مخکې نه د مرستو تابعه هلته ونیول شي او خلک اوس هم په ډېر بد اقتصادي حالات کې دي. د یو خوا کارونه نشته او د بل خوا نه جمع راغله نو باید موسسې خپلې مرستې باید په سمه توګه علمندو خلکو ته ورسیږي.
سلامونه احترامات وړاندې کوم تاسو ته. ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. محترم غریبانان شرم ته لاس نه ځي. هلته واسطې نه لري بیچارهګان واسطې نه لري چې خپل مواد ترلاسه کړي. یقین وکړه خپله دا ټول مواد طالبان علي ما په سترګو لیدلی دي. زه ولاړ یم غریبانو ته هلته پزې نشته ځکه دې لپاره نه ځي. هسې سرګردانی هر چا راځي موټر کرایې راځي هلته بیا مواد نه ورکول کیږي.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دویم نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوه. وړاندې درته دوه اونیس پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوق.